وي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وی ساري چې ښه مطمئنه شو بس هغې د خپله لور ورکړي. لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زمونږ ولید مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی، ورکړه لور دې ورته. دغه مور او پلار او خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګڼه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونه م کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چا ته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خو سرګنۍ نه ورکوي، نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خو سرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خو سرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو لا روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې مېرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته او بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا مېرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپل مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه څه ده، دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه تاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې سره یې خو سرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړي، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلي او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپل داسې ټولنه داول هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي. ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې وجودا شرازه یا مونږ در سره، خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنې بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردون کې دا چې ته پیږې چې زما د سوی ژوند تبا شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تبا کې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تبا کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تبا شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تبا کوئ. په دې سره چې ښه پیږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیږي، به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ نور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خو له دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي، ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی. مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، او لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ساسو په خپلوانو کې، چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دي ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله کدی خځه خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډری ده، داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای، نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې دا محکمې ته ولاړ شي، د دې سړي نه په عام اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړي، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي، او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب وا خزه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټروان دی، یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې آشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب و یا دا سنور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکواله شي د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملمه.
سلامونه د آزادی ملمه خبرونه تخرق لست. نن لدا سوی ملمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند د بریا لارې پیل کړلې. هغې له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کډوالې شپې ورځې تیروي. سلامونه اغلی شګوفې بارګزی، ستړی مشي په خیر راغی خبرونې ته. اغلی بارګزی که په پیل کړه ته د خپل د ژوند په تړه وایي.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریقې ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو حسین جان، زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سره یو څه شتاف بلري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه زه خپل د معرفي کړم. زیږېدلې مې زیږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه.
بله، شګوفه جانې د خپلو د زده کړو په تړاو کراته وایي چې لمړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لمړنۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړې. خپل دولس کاله مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. د هغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کړې. د هغې نه وروسته نو ځینې اداراتو کې ما کار کوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او د هغې پر سربیره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې او د هغې پر خلاف زه ولاړمه رسانی برخه کې فعالیتونه وکړل، سینما برخه کې فعالیتونه وکړل، څه چې ما شوق علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لور یا هم یو اولاد یې دا برخه مخته ویسي یا نه.
بله، شکوفا جان، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنې ولرم. پر دې باندې به ډېر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس که راته د خپل دغه راتګ مسله راته ووایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلی؟
حسین جان، زما زیږون کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور مې هلمند کې دی ژوند کوي. خو څه چې دغه سي مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار وظیفه مې چې په کابل کې وه، نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل مې پلار مور مې هم دوی راسي افغانستان ته، کابل ته راسي، کابل کې ژوند زندگی شروع کړو. او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مخته وسم.
ډیر ښه. کابل ته چې کله راغلی که څه هم تاسو ویلي چې همدلته کابل کې پیدا شوې وزېږېدلې په کابل کې، دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو وم، کله چې تاسو په مکتب کې وایي څه فکر مو کوو چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي، که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وایي چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وایي، په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دورې کې ما زه په دې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او شم ښه استاد اوسم، زده کوونکي اوسم، شاګرد ولرم، پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلوده، هر چې دې که زما ژغه وړیا خو ته ټینګ پلامونه یې، ډېر مې مینه د استادۍ سره وه چې زه یو استاد اوسم. اصلا دې فکر مې نه کوه چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم، یا هم زه به په فلاني برخه کې فعالیتونه ولرم، یا هم په سینما برخه کې زه فعالیت ټول سختیان خپل پر ځان تیرولې او غوښتل چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چې لري هغه ته خپل ځان ورسي. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدله، ما نه غوښتل چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم، ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم. خو د وخت په تیریدو سره مکتب هم خلاص او پنتون ته ولاړو زده کړې ته، چې اقتصاد پوهنځی اصلا که ما امتحان د کانکور ورکړی ما په چرتوی په انتخاب کې اصلا نه و، ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځی سره برابر و نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی ووایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره، یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده، یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري، خو مهم ده چې هغه کوڅه چېرې شوق لري د هغه ته ورسېږي. خو برعکس زره له به اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړلې، هغه کې مې درس وویل او د هغې په تړاو زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو یعنې دغه کارونه مې مخته وړله او د هغې پر سر بیره شوق مې درلود. مثلا څه نا څه کله چې ما مور په فلمو سریالونو کې کار کوه او د هغې ډرامې چې ما کتلې ما ته ډېر خوند راکوي چې څنګه ښه خوند کوي، او ما ته یې داسې یو فکر و چې دا څنګه ثبتېږي، څنګه کېږي، په حالت ما نه و لیدلې، ما ته یو سوال و بیخي چې دا څه رقم باید ثبتېږي. نو د وخت په تېرېدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم. هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې پر اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړ، کله یو ورځ ما د مور ثبت وه زه ورسره تللې وم. نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دې هغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي. نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دې غواړي او کې شوق لري نه لري، که ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښې ته باید ورسېږي.
بله
بله، دله دله دله، خو بل اخره ولاړم دې اعلان کې مې کار کې دا غین ورسته ما ډېر شوق پیدا چې زه باید
بله ډېر ښه
کوم تلویزیون او مخته اوسم.
بله شوګفا جان، وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مورم په سینما کې کار کوي، هغه یو هنر پیشه پاتې سوې ده او تاسو د هنر پیشې لور استئ. تاسو ویلې چې هغه ډېر سخت او ستونزو سره مخامخ و، تاسو د پلار له طرفه ډېر زیات له مخالفتونو او نیوکو سره مخ شوي چې ګواکې هغه باید په سینما کې کار ونه کړي، په فلمونو کې باید کار ونه کړي، سریالونو کې باید کار ونه کړي، سره له دې چې تاسو مور دومره ستونزو سره مخامخ و، څنګه تاسو دغې البته دغه مسلک ته لاره پیدا کړله؟ پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوه؟
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړ، څه ویره مې درلوده چې ما بعد زما پلار راته څه ونه وایي، نیوکه راباندې ونه کېده. خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې لا پلار ته غږ نه و کړی. کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه و فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پټ کې دا زما اعلان راغی، دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې، نو زه را په پیره تلې وم، هر مال ناز نه ما یاد ته چې وکته له کته له ولا وش دي خپل وای ولا پلا ولا تجربه دې مته ولا شته لو په ولدا خپل نقش چې مخته وړي دي. زه هلته تقریبا د مور په حیثیت په غیلان کې دی واکسین اعلان و د یونیسف کې چې ما په کار کړی و، دا مې هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې ما هولین اعلان دی واکسین. نو دا غنه ورسته کله چې زما د پیلانه تم چې کار کې څلنا څکل پلار مې ول چې قوم براته سوی چې لوریم لاړه پر سنویګه په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی به سوی خو خوشبختانه قوم څنګه ځینې خبرې رسېدلې ولې زه په قصه کې نه وم نور خلاص هر څه چې وه سختیا دې زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه وه د هغې په سربېر زما مور زما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې پرېږدي نجونې خپل پیشرفتو کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته یوسي هغه سې خوښېږي چې بل پر نه دی که غواړي مثلا په لعنات کارو کې هم په فلمو سیرالانو کارو کې ته پرې ټینګار مه کوه د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختنه کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختنه کرده تا ته قوم ګوته ونیسي یا هم خپل خپلوان ګوته ونیسي نو دا غیب سر پیر پلار می مور می دوی هم سر رضایت مور می راضی و پلار می هم راضی سو دا غیب تا یو دیر شا خوشحالی و دیر یو لاست را رو نو چه پلار می راضی سو نو بیستاسا زدر نور ایلانات که می کارو که او دا غیب ایلانات دیر سو بات جزا پا سیریال کلار پیدا کن
بله که چم تاسو خپل دغه بهیر ما ته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر ځکه دی بهیر نه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیول چې افغانستان څخه راووځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سموي د نجونو د ښځو دپاره د درس د کار د کار کولو زمینه برابره وایي زه مطمئنه یم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نیسي داسې یو ملک ته راسي چې ایږي نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه او د سیو انسان چې نو یو ماشوم خپل د مور راځي چې د نړۍ تر ازي او په هیڅ څه نه خلاصي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور سو وطن د دغستي او حالت لري خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی زما د پاره ډیر سخت تمامه سو ورزی رستر بلی حالات را باندې تنگی ده هاوزه انی نو سو مجبور سم چې خپل هیواد پریږدم خپل خاور پریږدم او راسم انګلستان کې ژوند کې پیل کړم
bale دیوی لوبغاړی په توګه دیوی افغان پیغلی په توګه باندې دا پریکړه که سم تاسو ته سخته و چې راووزی بل اخره دا به څومره تاسو زوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسلک کار کو خلاصه سو هارت څه درلودل ولې هغه هارت مو پری خودل راغله په انګلستان کې مو د سو جوان پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسې شروع کې دا څومره تاسو وزورول د غسي وضعیت
تقریبا د سوګر چې د پنسان چې یو څنګه مثال تر کم یو کلک یو شی در باندې خوري او یو بلادی یا یو ځلې دې د پاشان پاشان کې یتي د کې ټول بدن د لمنځ ایوي د انسان د پاره کله چې وطن پریږي خاور پریږي دغه سی یو حالت دی نو دې ځ راغلې ما اوس زما چې پوره يم د نیو با زما د څنګه ته د انګلیس جبا اسانه ده خو بیا د هیوات ټیشنل کوم تحصیلي اسناد لرنه مجبورې چلته موږ درس وایو بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسو په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو او ما ډېر سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پریښول کار همکاران دوستان مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی دا ټول رستر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې لمنځه ځي ډېر مایوسه کېږم ډېر زیاته زوریږم کله نه کله کوم تحقیق شي نه ژړی مې ډېر حالت ده حالت مې ډېر ژړی او وخت چې وینم ځینې پخصو سیریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انناو سنتو کې چې ما وکړ سې ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کوم نو دې اوس په دې ملک کې راغلی يم دلته زبېت کوشش وکړم چې په ټولنه کې کولی سم خلق ما او پیجنی او د خپل خپلوان او دوستانو هیواد پالو ته د خیر جوګا وګرځم او زما د مسلک د طریقه زو کولې سم تیرې خلکو ته په خصوص هغه میرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي هغه ته زو کړم ته یو څه ناڅه زمينه ورته برابر کړم چې کده کاری کده تحصیل او کده آنلاین کارو سي چې زو ورته برابر کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري سخت ده، هر چا د پاره سخت ده، ما د پاره هم سخت ده، خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلی ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودرم، بیا خپل په پښو خپل ځان ته راولی سم، پرمختګ وکړم، په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکو؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ څه وځلیږي؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه.
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه ناڅه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلاناتو کې چې کار کړی، په ډیالوګ پر کامرې په میکو دې شیانو ښه ډېر ښه آشنا شوی وم. دغې پر سربېره زه رالم ما مسکه یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستې دي. مثلا زه لوړې زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زوم زه واقعاً زه ژورنالیست یم. زه یو مدرک لرم یا ما ورور زده کړې کړي، نه متاسفانه تامې نه دي کړي. څه ناڅه ما سیمینارونه اخیستې دي، دغه سیمینارونه زه اړ شوم چې راستما یو پیشنهاد راته وست چې زه راستما په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پورې دي پرزنتار سم، پرزنتری محتوی سم. یو څه ماته سخته واقعاً کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده. او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختري زه خبرونه و دلمر ما هغه مخته ویوړه. ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې یعنې فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان درلوده. هسې چارې چې فکر کوې د زړه مې د خولې راوځي، ډېر مې بېرېدلې وم. او استاد شمس الله دې ټرډیشن ټول چار کې بیا لري، زه زموږ د پروډکشن مدیر و، نو د په هډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې شکر جانې آرام او سره ریلاکس وشه، نه پاسه واسه چې تر اوسه آرام سوم. بیا د ډېر ماته پېشنونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله
نو دغه نو سسته اختریز خبرونه محتوی هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه محتوی دغه نو ورسته لښ بیا سسته خبرونه محتوی او مات اتیسو په دواړه کې زه ډېر راحت خبر ځان احساسول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواړه ماته اتیسو تقریبا.
بله بله شګوفه جانې، که څنګه تاسو ویلي چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاتوي، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ او ویلي که څنګه تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی. تقریبا یو سیریال مې د ګلچیرې په نامه چې اولین سیریال مې و، اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچیرې سیریال و. د نما رسنۍ د خواسه ثبت سو او د یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده. ډېره ماته ښه تجربه په ژوند کې. دغې نه وروسته کله چې نور پېشنهادونه ماته د نور سریالو راورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت راباندې تنګي وکړه، نو سمه کولی چې نور په افغانستان کې پاتې شم. نو اړین سم چې زه هېواد پرېږدم او راسم بهرني هېوادو ته.
بل څنګه تجربه مو وه چې په اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړی انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچیرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه قطو چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئنه په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دودو رسم رواج دی. ان په پخوا هم د اوس مهال کې چې دا د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله یو نجلۍ واده کوي کله چې یو هلک واده کوي د ژوند ملګری انتخابوي دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د کلچیرې داستان د دې سوو چې زموږ د ټولنې حقیقت دی په تصویر ایستلی و چې یو نجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي او دوی ته فامیلونه انتخابوي فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او دوی واده وکړي. او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستی او د دې پای د کلچرې سره پای د نجونو هغه هلکانو ته د پیغام ورسوي چې داسې کولی سي خپل د ژوند تصمیم په خپل ونیسم چې پلار او مور فامیل دوی ستا ولې ژوند ستاسو دی تاسو کولی سي خپل تصمیم ونیسي نه دا چې خدانه کرده یو څوک در تصمیم ونیسي او په راتلونکي ستاسو ژوند زندګي په تاوتریخوالي یا هم په ډېره بدبختۍ باندې روانه اوسي. نو دغه پیغامونه ډلو درته دغې سربېره ډېر ژر شپه په کوم چې انجلۍ ته هغه پیغام رسی چې خپل انتخاب باید وکړي حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله د دغه سریال له ثبت څخه کراته وای چې آیا په همدغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا په همدغه دوره کې و د سریال ثبتول څنګه مو راحته او کناستو زمان کارو ځکه چې هلته زیاتر موارد ته اجازه نه ورکول کېدله انجونو حق نه درلود چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځای شي بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سخت و؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه شپږ میاشتې تېرې سي و د راتګ څخه چې ما د کلچرې سریال پیشنهاد راته وسو او زه د دې سریال مرکزي نقش ته انتخاب سو له موضوع لرمه په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویره مې درلوده ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه ځینې نیوکې وې ځینې قیدات و د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې مې شول چې مثلا مې ډېر مور مې راسره ولاړه خو بیا هم پلار مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیوله چې پر دې چې څه نڅه موږ چې سریال ثبتوای زه به کله ناوخته د شپې راتلم کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای سریال به مې سریال ثبته به مې ځان رسولی وای. خو د هغې پر سربېره امنیتي سکیورټي راسره وه د خپل دفتر د خواسه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمارسانه که ځینې نور سریالونه هم ځینې وګوري ډېری د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابر دي او سختیان یې درلوده بې سختي هیڅ کار اسانه نه دی ولې بیا هم کوشش مو وکړ چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستانه کراوته لسی اوس په دغه مسله کې تاسو باید وځلې کې تاسو باید نورې لاسره وړنه ولري په نورو فلمونو کې کار کوي په نورو سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي.
یعنی وقتا ډېر پته مې هم ډېر په جستجو کې ما دلته ځینې وخت کله چې زه کار شته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یم چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغانو ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسترارونی شو ولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ جونی رااله ولو بدل او زغوارم چې اورا زو افغان چيلي چې زو سما په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان شوزه ته یو لاسترارونه راوم.
bale راتلونکو پلانونو پاره کراته وای چې پلانونه پر راتلونکو کې څه دي څه په نظر کې لري
راتلون کې د خیر سره اوس فلم پد کوم ځای کې چې ما قاتل لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل له هم زده کړې مې پورته کوم غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد په ځای کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درا کولرم او تر اوسه زه کولای سم پښه د لورو ځایو کې سینما برخه کې لار پیدا کړم پر دې چې دې ځای کې دې پات لورې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر شو سي اکټینګ دې زده و سي په هر حالت خوشحالي کې غم کې بے تفاوتی کې په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او د غې پر سر به دې لوګ دې احساس ټول پات ځان ته وساتي توجه ورته ولري نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لار دا کوم سینما برخه کې.
bale یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پات شي ستاسو لپاره ک په افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي د څه وخت راشي چې تلته تکول سي په ډېر راحت سره خپل د هنر کې دی وزلېږي کارو کوي چانس برابر شي چې په افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لري چې لاړ شي او پرستوي کړه ته خپل احساس تم کوي چې خپل هنر نه لري پات سي وي هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کوي چې تاسو کار کړه اړه وی په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوي چې آی کا شو سم په افغانستان کې خپل هنر ته دیدم ورکړی وای
او کای ورځ د سی فرصت را ته برابر سي اف د افغانستان کومه چې وسره واندې پر شو ز پران جنو د ټنګ د ډېر ټنګ حالت چې پران جنو را واندې په افغانستان کې کده حالت اوسي متاسفانه نسم کولای دا حالت چې د افغانستان او تم کې افغانستان یو وخت وینم چې واقعا انټرنیټ د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري پرمختګ ته اجازه لري نو کای وخت ماته د زمينه برابر چې خپل هوا ته بیرته ولاړ سم او د افغانستان په سینما کې زفاجات لرم په هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپریال کې ز سینما ته سینما په فلم کې سریال کې کار وکم یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی دا غي پر سر بیره چې ز خپل د احساس پاره وم څنګه څه وسه ارته چې زرا سم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سریالونه یو جلا خوان لري یو جلا احساس لري او جلا ستریته شخوان دور کې کله چې زه څنګه څه د افغاني فلمونو او سریالونو چې زه ګورم د احساس کوم چې زه د اوسم د افغانستان کې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کې هم د خپل افغانانو په شاوخوا کې خپل افغانستان کې هم خو متاسفانه متاسفانه د ستنستا د دې مزوري وقان مې ډېر زوري جام خو خدای دې چې زما هیواد ما هیواد وال زما افغان انجنې پر قرار سي زما هیواد پر قرار سي آزاد سي بیا زه وکړم خپل هیواد ته لاړ سم او په دې مسلک کې په دې هنر کې زفالیت ولر
ډېر زیات مننه ژوندې سي شګفه جانې دا چې موږ سره مبارک وکول
قربان مننه ژوندې اوسې خو سه جانې چې زما خوشاله سم سره په خبرونه کې در سره ومه او څنګه چې بیرته غتیر یا دونه غتیر خاطرې هغه تیر کارونه را یاد کما او ماته ښه احساس راکې
ډېر زیاته مننه مننه ژوندې اوسې
سلامات اوسې
مننه
ما گلاب یما دستای ما ستا پمینه محبت دستر گونو